السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونه تموز اسد الله الودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د بحث په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندې. نو موري مرکز یاتوي چې د افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته لپام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا اندېښنه ښودلې چې دا موضوع به د افغانستان بشری بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو میاشتو کې 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین ته د پاتریوټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې له خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناتو لاره اوکراین ته د دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بای پرې کوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکه وکړي او زیات کړه چې پوتین خي خبرې کوي خو ماخام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناتو سرمنشي مارک روټا واشنگټن ته تللی چې د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو پخول او د 480 کیلومتر لرې واټن وشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه پټکو کې چیرته داسې هوکړه کیږي چې د اسرائیل شرایط پکې منل شوي وي ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو ایران د دې خبر له پایل وړاندې ویلي و چې د یورانیمو په خول باید په هر هغه هوکړه کې شامل وي چې له امریکا سره یې کوي. په سوریه کې په یوې فرقه ای ځنخته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. روټرز خبري اجانس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت ته حواله لیکلي. نخته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شو چې د تیر جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ په غځېدلې لویه لار یو شمېر سوداګر وتښتول شول. دا لومړی ځل دی چې د سوریې په سویډا ولایت کې دغه ډول فرقه ای ځنخته کیږي. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. د غلوبه چې پرون شپه د امریکا د نیو جرسی په مت لایف لوبغالي کې ترسره شو، چلسی لوبډله وتوانې د 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته مات ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمونږ په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې کای خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی خای تر ډیره زموږ له حفظ صحه سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې باکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لری ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خبرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خبرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونې میلمه دی د غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو لخپل میلمت څخه بو پختو چې د خلی بوی ناروغي ده او کله خپل روغتیا سره ناپامي او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکړو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي د خبرونه له میلمت څخه په دې اړه پوښتنه وکړي او خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 00 00. د خبرونه میلمه ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وارد تاسو ته او تاسو د رادیو کارکونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډه ګډه سلامونه وایم. کیدیشی عادی حالت وی، کیدیشی یو مرضی حالت وی، کیدیشی ډیر پر مختلف حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوی کی. کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خدا پی نه پوی، نو بل انسان باید ته وایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغه باید چاره ولټول شي چې دا صحیح لته ده.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث در سره کوله تاسو سره هم، خو اوس چې دا لومړی مسله ده چې یو ریده معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو کې راته وایست چې علتونه یې څه دي؟ یا که ناروغي ده، ناروغي کومې ناروغي دي؟ او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا به ډیر په ځای خبرې ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي. نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، بروش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذراتو باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانی دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانی دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي. نو ډیره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانی پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي چې دغه سلفر خپل ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دي
او بالکل هر یو باندې لانډا په هر یو باندې ډاکټر صاحب لانډا رانا واچوي چې خلک پوښي چې نور علتونه کوم دي؟ یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه و، مهرباني وکړئ.
بالکل ښه خبره ده. یو هم حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي کچیرته هغه ډیرو خورل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح باید چې یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګه شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیرته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچیرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته ځي، خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدوي، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدا دې چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې دغه خوله وچیږي، ځای موت چې ورته مونږ ویو یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دي دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوی دي چې د بکتریا او ضد مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر اوړي او هغه د منځوړي. بل خبره ده چې دا لاړی د خوله او ری او دا ډیر په صفای کې ډیر مهم رول لري، یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره ځګه کیږي یا معده ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي نصواره چي یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پینځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا څه بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خوله د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خوله کې دي لکه مونږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دې کې سوري دي، د سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشاط التهاب یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي.
بله.
او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ صحنه مراد کوي نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځ راځي یا د اوریو د التهاب منځ راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه د مهم عوامل او اسباب دي.
موږ
هم ډیر دي خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي. خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوګي او پیاز او څو نور شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغه سي. نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل شي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به ان شاء الله مونږ په خوښ په لګي ورنا چو. تاسو ډیر خپ پښتنه ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک، نو بیا کتاب دا څه وایي چې تاسو به لیمټ کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه سترنګ سمیلینګ فود کنه چې هغه خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغه لکه کموي، او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموي، یا مطلب که چېرته یو سړی ډېر ضرورت لري بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کوم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکیه، یعنی دا سلفر خونساکی دغه خوراکونه نه دي نشي کولای چې سلفر تولید کی، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ور سره مراد کړي، او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو موتواش انټي سېپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیټ کی، محدود کی. چې دا بیا هم د دې ډاکټر ورته یو اس کړیو اوس لکه بعضي مریضان دي چې هغه وایي وګه تاسو ډېر خوړی نو د فشار جګی وګه خوړی، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کیږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوي یا دغه دم ټابلیټ دغه ګولې ورسره خوړی، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منځل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یې مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
خو پوښتنه وکړه، لکه مونږ مخکې د دې اسباب ویلې، اصلا سبب زمون زورل پکار دی. کچیر ته سیستمیک مرزونه ای، سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منځ راغلی، نو هغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې د وجه د منځ نه زی. کچیر ته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وایو چې غاښ چنګیا کړي میکروبي یا د اورای التهابي، یا هغه خلق چې داغه خله وچوي د مختلف عواملو د قبله
یا د غاخونو چې سوري
کیږي، کیویټیز چې ورتوي، یا خله وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خله د شپې د خله د لارې ساخلي، نو دغه ساتې خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې هغه خله وچي، نو دغه دا به چې بیا د دې خله د وچوالي غم وفړل شي، چې کوم مرض یې باید چې د هغه د وجه د خله چې وچي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرضونه د وجه چې منځته راغلي هغه باید دغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ، یو بعضي خلک سموکینګ کوي، سیګریټ کی، نسوار چي، نو بیا کته ار څومره خوله هایجین او دا مراد کی دغه خوله بوی بیا د منځ نه ځي، نو اول خو به چې سبب د منځ ویول شي. کچیرته بیا هم د خوله بوی هم داسې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته وجه د خوله ستاسو د خوله نه بوی زی، کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوی باید چې غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري، نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خوله بوی کوي، باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوهیږي چې دا څه مرض لري، دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خولې نه بوی شي چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب، به هم دې موضوع کې خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې دا مهرباني وکړي لمرې خود ځان معرفي کړي چې بیا زما موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع د ځین انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چارې کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خوله بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلام نومنی کې له تاسو محترم اوریدونکو د ازادي رادیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم السلام.
خان زرمل مخیبر پښتونخوا هرې په نن غاړي کنه ول محترم تکل
په خیر راغلی. زرمل وال صاحب مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې د ډیرو دلچسپ موضوع ده دا د بدبوئی څه ده. نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثره خدا دې چې دا کومه ځای معلوماتي ده د خوله بدبوئی څه ده. یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت وکنه کوي چې تر څو چې غاخونه حفاظت وکړي چې غاخونه هر وخت صاف وکړي. نو دا د ما چې کوم نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خله د بیواله یعنی مطلب کومه سره کی بلکې هم نه او بل به څه دغه ملمنه د ما پښتنه ده چې په یو وخت کې دغه د خله بدبوئی اکثر د شي ماوري د لیدل څه دا ذات نه د جنو مثلا په خو کې بې دا له موجوده ونه د جنې د مثلا د خو کې بې د ما پښتنه ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري د دې د څه لګوي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورده شي خو د ما خپل چې کومه فکر ده چې ما په دې باندې یعنی زه حقیقت نه لرم ځکه دا خو د خولې بې شدت د دې ډېر وږي د ډېر وږي یو خوره سګریټ کول دي دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک خو ته ودرېږي هتا ډېر ځای ما لیدلې د منځ کې چې جمع باندې څو خو درېږي ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خولې اثر یې د معلومه خبره ده یا په مجلس کې
bale
که سګریټ په دغه سات کولای هم نه څړې ته جوته کیږي مثلا هغه د خولې بې یا مثلا د سيدي اکثره خلک دا شرط کاري ډېر شیان دي دا نشي کوي کوم نومه نه واخلو نو بس د وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب دا یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه زرمل ول صاحب
مننه تر بیا
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبرخه وخت ډاکټر صاحب فکر کوم د زرمل ول صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو په امده باندې باس کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پخو بوی هم وی او د نور وجود د خرګونو د دی وی هم بوی دي دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپل نه ځکه چې زرملوان چې بل څه څنګه شو ویل چې د غاخونو ډیر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحت نه مراد کوي نو دا مشکل به رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخربونو سره تړاو لري کنه لري نو زما فکر د خولې د خربونو خو سره ډیر تړاو نشته ځکه بعضی ناروغي دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې التخبيب وي کوي یا د خربونو بوي کوي نو یو خبره کوم مشترک دا ده چې حفظ صحه نمبر اتکول یا غ کوم څه خرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړ چې پاک شي او حفظ صحیح مراد شي نه مراد کیږي یا د خو هم دا چې هغه خلک چې خپل حفظ صحیح نه مراد کوي یا جوراب یا دا ډیر استعمالي یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباطو کې دوی چې صحیح ارشاد خو پکې رول نه لري نو دي کې مزما فکر ارشاد پدې کې رول نه لري ځکه چې دا خو سبب دی چې ته او کسته خولې حفظ صحه نه مراد کوي یا د غاخونو څخه تکلیف لري یا سیګریټس کی نو دا خو به څه خو لري نه لري
هغه بل برخه چې تاسو ول ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي نو هغه ناروغیم په ارسيات نشراتلې لوي انسان نه بل انسان ته
نو بعض ناروغي د سيدي چې هغه کې دي چې بعض ناروغي په ارشاد کې منستر شي، لکه اوس موږ چې هغه د شکر دویم نمبر ناروغي ده، نو کې دي چې دا ناروغي منستر شي د شکر د وجه کې دي چې ارشاد لري دویم ټایپ 2 چې ورته وي، او بل اوس لکه د بعض مریضان دي، بعض دغه دي خلک تي هغه د معدي تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي، کنه خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشاد سره رول ولري، یا سګرټس کې یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي، بعض الکولیک خلک الکول ډیر استعمالوي، نو دې کې ارشاد فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکی له احترامات اصلاح خاموش د زابل ولایت متماسم
علیکم. وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکي څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاندې معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم، د دې کلیه د بدوی په ارتباط باندې اورسه به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات ده. چې مثلا د دې ناروغي لاملونه چې دي، د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولي حفظ الصحه ده، یا د خولي پاکوالی ته پام لرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، خواړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي، هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولي بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا پړسوب کوي یا وباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولي بدبوي رامنځته کړي. بل د خولي وچوالی دی، دا د خولي وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولي بدبوي رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیر شه، دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکل ده چې راي اوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاره ما ته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدینه بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پر لرم، لدینه بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوي څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغي رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یا نه چې رامنځته کېدای، او دا هغه به د مخنیوي لپاره ته دا پښتنه چې ډاکټر صاحب وګورئ ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب د پښتنه ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه بل تاسو نه پښتنه وکم چې تاسو لداسو کسانو داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي کنه چې مثلا ورور یا ملګریا لتانه زدغه یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند په مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلې دي، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، په غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده، مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غږېدلې وو، د خپل غاښونو مورته مثال په ډول ښودلې دي چې د غاښونو ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، ترڅو دا انده غاښونه لمنځه ولاړ نه شي یا ضعیف نه شي. بیا ډېر تکلیف لري یو غاښ، بیا مثلا په ډیر څه ارزي د دې چې مطلري
نو د خپل تاسو ډیر غیر مستقیم
ډول نه ورته اشاره کړم،
د خپل ډیر غیر مستقیم نه دی. خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نور غیر مستقیم لارې چاره در معلومې دي
خو دا کوم په کوم په حال کې مخ مخ ونی دل بیا په دریم دومه ناس کې په دریم ناس کې دا غیر مې یو باسر اخیته ده چې درته دانت دې ټول ته راغلی او اخر ما خپل نقطه وګټه
کړه
او مخ مخ په مخ باندې زړه ده دې
مننه کور مو ودان خاموش صاحب ژوند ژوند سلامت اوسې نور اوریدونکو وس نه راخلو اورو ل ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته جواب وایي ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پوښتنې لرو ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ
مهرباني تکل صاحب خاموش صاحب خو خپل هم پوي سړې دي او معلومات لري دوی خو ډېر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې د غاخونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو دم خو به به تکراریو شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د زیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خلی وچوي نو خلک وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځ ته راځي بعضي دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې چې خلک وچا یا د پوزې تکلیف ولري نزل ابسترکشن یا ډینیز داشینه ولري ډیر مرزونه دي او یا مطلب دا دي بعضي خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډیر تولیدیږي په خلک کې دوی څه خبره وکړه دغه ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي هغه لکه موږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې نو خاموش شه مخبل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منست منستر راځي او بل دوی دا خبر وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې نو خیر مستقیم باندې وې دا چې ورته وې چې رورا ځانلې ورته وي خلکو مخکي ورته مو وایي چې بتول ډله کې ورته وي خلکو مخکي ولوي چې رورا دغه تکلیف دغه چې خدای نه خاصه بل مرز نه او دا دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دوی دا ویلي چې د دینه خپل مرز منځ ته راځي د کېدې چې د بل مرز نه دا خپل بوی منځ ته راغلي د دینه خپل مرز منځ ته راځي خدای یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب تشینه
مننه چې یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوګ دې میده تکلیف لري کڅوګ د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري کدا شي چې پښتنه وکي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولي بوې لګیږي نو کدا شي چې دغه ناروغي ولري امدا سوایي امدا سوایي تاسو
بالکل بالکل امدا سه
ډاکټر صاحب نور د دې میده د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبوئی کې
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړې ده هغه خلک چې د میده تکلیف ولري کوی او شکم بکټریا د دې خلې د بوی بدبوی سبب مستروري نو اچ پایلوري اچ پایلوري بکټریا دغه سبب د میادې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخره د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جرد ورته وي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د میادې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خلې ته راځي دغه ذرات دا چې به ویو چې دا زرات په زیات دي چې کولمو ته لشي دا خلی ته راځي د دغه د واجب بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خلی ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي د غبوې بدبوې منځ راځي بیا به دا ویو چې یره دا د مې دي تکلیفونه ولې منځ راځي نو دا بیا ډیر وګد باسته کې دي شي بعضي خلک رواني ستونزې ولري ډیپریشن انزایټي د غشينه ولري نو هغه په سبب باندې به د میادې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په میاده کې شته ده چې کله د میادې تیزاب په میاده کې زیاتیږي یعنی میاده کمزوري کېږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د میادې تکلیف ورمنځ راځي میاده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کې بعضي مواد پاس خلې ته راځي دا خلې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خلې بد بوی منځ راځي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غواک ستونی پوزه او خلې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. ډاکټر صاحب اک یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا، چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږئ چې لدې د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي، څومره کسان کې د سی په متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغي د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي؟ شته د سی کسان کنه، یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولې بوینه یو عادي خبره ده، خدای تعالی راته مقرره کړی ده او بس سرسره ګرځي، یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه؟
ولنا تکل سے بالکل راضی خلق قوموں تھا مریضان راضی چاہا خلے بد بوئی منگ پورے ڈیر اڑ لری لکما مخ کے ویل چ بازی مرزون دی پدے زمون چ ریلیٹڈ دی زمون پورے ارتباط لری اغه خلے کی چ منگ ویل چ ٹانسلیٹس دی ٹانسلیٹس کرونک ٹانسلیٹس یا مزمن التهاب دی ٹانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده. نو موږ اکثر مریضان موږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او د خولې خوند مې او یا بوی دغه راځي، یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري، نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري، نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډیر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي، نو دغه ډیر زیات بد بوی لري، د دغه د وجه هم ډیر بد بوی لري. او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي، ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډیر پخوانی شي، نو دغه وخت کې بیا دا ډوکه هم میکروبي کېږي، دا ډوکه چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډسچارج او وبرازي دا ډیر سخت بد بوی لري. او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شي، نو کېدای شي چې کله کله دا د غوږ چې کوم وبدي دا لاندې خولې ته توي شي، د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري. او نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ کراشي، نو موږ بیا مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو موږ داخلي ډاکټر ته لیږو، که د غاښونو مربوط یو د غاښونو ډاکټر، او کشیر ته موږ مخکې ویل چې یاره سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوو چې دغه شین باید صرف نظر وکړي، انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې دا د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې یو اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکی د شیبه په مستقیم تماس را سره دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول کډر من اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ دې وي. تاسو هغه د تل مهمن ولادت ښه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته راغلاست، مهرباني وکړئ.
اعلی دیمان قبل کئ سلام ډاکټر صاحب محترم تمام محترم احمد تکل صاحب، موضوع ان شاء الله دغه دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خله بوی کوي کنه، نو دغه د بوی الاتونه څه دي، څنګه لدینه ځان خلاصولای شو، او آیا زه خود نور پښتنه ورسته درنه کوم ته ک په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مېرمنې وکم، بل ته هم زه پښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیر شایسته او پزله پوری موضوع ټاکلې ده، لام خوشاله ک د خلې بدبو خو واکر محترم تکل صاحب محترم، ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانانو سره چې مال دې دي ناس ته ولاړم، د تکل صاحب محترم یو د خلې د بدبوې لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي، ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه، چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د 4-5 سیګریټ کوي، چې بغل ته یو بل سره ناس ته کال صاحب محترم هغه په خدا کړه د خلی د بدبوی د لاسه طاقت کوي.
تاسو کوم عمل نه لري؟
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم، نن سوار سیګریټ دروازه پورې خدای دې ساتلی، ما وشم نه زنده دي تکل صاحب محترم.
ډیر الله مهرباني وکړئ، خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
خدای دې خوشاله کته کال سم محترم از ما پر خلکو باندې دغه ځغ دي چې مثال کچیر اول خدغه سیګریټ یا نسوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو بیکاری بعد اول دغه نشي تو کې پاتې سي بیا هم که نشي تو کې نه پاتېږي ته کال سم محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دې استفاده کې ځینې دوا وسته مثال ځینې د شه دغه ست کال سم محترم ملهم ساتي د خپلې مثال د غاښونو په پرول کېږي دغه د خپلې بدبوې دې ما په پام په فکر سره څنګه ته کوم سي ابل د ډاکټر سم محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثر ملای امام چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا داخلي د بدبوې لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي دا خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه لپاره ګټې ثونه دي ډاکټر صاحب محترم څه ما دا پوښتنه د تکل سره
مننه مننه چې خبرونه کې مو برخه وخسته ډاکټر صاحب تاسو وختنه ته جواب درکې مېرمنې وکي ډاکټر صاحب نور
مېرمنې تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډېر زورون کې ډېر پازابون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولن هم ډېر متاثر کړي او بل خپل صحت لپاره په دې ځای چې خپل صحت لګټ ورسي یو اقتصادي توان هم دی بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نه منستر دي او دوی او هڅه د تل چې پښتنه وکړي چې مسواک واقعي ډیر خوشاله دي یو اقتصادي دی بل دا چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري د سنت طریقم د بای چې وال شي مونږ ویل چې ټوت برش یا هغه برش باید په خپل کې وال شي سحر او ماخم دغه سره جب کې نشي ساتنه چې پنځه وخت یې سره مسواک په دې هم ډیر فائدہ ناک دی سره د برش چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وویل شي نو هغه زرا چې په خوله کې دغه ان شاء الله دې سره د خولي او دغه د خولي صفاکیږي او پارټیکل چې دغه خونو منځ کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقه هم ډیر فائدہ ناک شه ده زور سره موافقم اتل صاحب سره
مننه ډاکټر صاحب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتنې دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پښولای زما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته نظام خو سپارښتنه را ده چې دواړه استعمال شي څومره چې د خولي صفای او صحه ډیره مړه شي دومره ډیره फायदा وکي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا هم ضروری دي او مسواک تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر د مسواک ور سره استعمال شي په هر مونږ کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه په ساده سره ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین مونږ کې سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو کله د مازیګر مونږ نه وروسته استعمال شي هم اغه د خولې حفظ صحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش او سره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیر لازمي دي ځکه هغه کې د شي مواد دي چې اغه د دې بکتریا او دغه وجون کې دي او حفظ صحه د لپاره ډیر مهم دي زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه به فائدہ نه کوم شي
مننه ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پرېښوله زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې و چې دوی خپل شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلای شي دغه حساسیت د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي ځینې خلک په مستقیم ډول وایي ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم اوس بس تاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې مونږ خپلو دوستانو ملګرو یا په ټولنه کې نور خلکو سره کله چې مخامخ کیګو او احساسو چې هغه دغه تکلیف لري، یعنی د خلی بوی لګیږي، ورتوی وایو په کومه طریقه ورتوی کته هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپل مشورې ورکوي، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو اوریدونکو سره خپل تجربه یا هغه خپل سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهرباني خو پښتنې ته مشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ سره تاسو خبره مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په بډای عوامو باندې ډېره بده نه لګي، او یو دای چې مرګرو سره مجلس کې ناستی نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي، خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف ته د خلو بوی دی دې کې مختلف مرضونه منځته راځي، او څومره مرض کچیر د پاول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوی شي ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه هغه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاء الله چې په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي انشاء الله ډېر عکس العمل ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي، ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل باید چې یو انسان حق په بل انسان دی چې که چیرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مریض مرض دی، انشاءالله ډېر عادي مرض دی خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنې نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه د مودانه بانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل چې نه دغه نور ستا خیر خوایم او دغه تکلیف دی دا څه مشکل نه دی، بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه خولې بوی دی او بس دا نه قتلېږي او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي، نو دا څه نه ده. دا باید چې سبب معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوی شي معلوم شي هر څه هم راشي، نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوی شي انشاءالله، نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات وته انشاءالله من سميره.
ښه، تاسو یعنی دا خبره تاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمینځه تللی شي همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، لا ان شاء الله موقتی تکلیف ته او دتی جدي تکلیف به ان شاء الله ني او موقتی تکلیف ته ان شاء الله صرف لګ اویرنس او اګاهي پکار ده، نو ان شاء الله چې دا تکلیف دتی ډیر جدي او ډیر خطرناک وبني ان شاء الله چې او دا موقتی تکلیف ته ان شاء الله دایمي نه ده.
مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپل پویږي چې د خولي بوی لګيږي؟
بالکل خو پوښتنه وکړه، دا ما زه چې دا خبره وکم، بعضي خلک دسي چې تکل څه بعضي خلک دسي چې هغه خولي ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري، خو نه پویږي په بعضي خلک دسي چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم دته احساسي کې چې د بوی لري، دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي باید دا هغه خبرې کې چې را دغه ساده خولې بوی دی او بعضي خلک چې بوی نه لري اسې د ذهن کې چې زما خپل بوی کوي، هغه ته دا ویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسې دا ستا ذهن دا سې دی چې بوی، او بعضي خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پويږي، باید هغه بوی پوي کړی شي چې روراستا خپل بوی لري خو هغه پینه پويږي چې زما خپل بوی لري کنه له خنور خلک زوريږي، نو هغه باید په دې پوي کړی شي چې روراستا دغه خپل بوی لري باید چې دې هغه تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب، د ستونزې په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
خدو نارینو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شان دی نیر دغه نه لري خدا به ویو چې په غریبانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شي لري چې میډل کلاس خلک هغه حبس وسې هم خمرات کولای شي هغه هغه غذایی رژیم مخی او غریب کم چې غریب خلک دي نو هغه حبس وسې هم لاسرسی ولا نه لري اکثره په وخت باندې هغه د مرض تشخیص هم دسترسی نه لري دغه یو شیشته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دی دوی کې لک فرق شته
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته دی تکلسم لکه موږ مخکې چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشیو ډیره کمه ده او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې ټرانسلیټس یا د ستوني هغه غوټې چې دي په ستوني کې نو دا په ماشومانو کې ریشیو ډیره ده دا بار بار خرابېږي دا سبب ډیر دی یا ماشومان خو اکثره دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شینه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بازی غاخونه هم
خرابېږي سموکینګ لګي د خلکو په جبه خلکو ته وایاس چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانیات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي
بالکل بالکل دا خبره ده د دخانیات او سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان او بل دا سیستمیک مرزونه مطلب سکر شو یا د پښتورګو یا د سیګر ناروغي نه ځکه دا الکول مالکول دا خوغه نه استعمالي کېدای شي بعضی شینه سره مشترک یا د غاخونو کم تکلیفونه چی نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره سره نږدې وي یا بعضی خوراکونه خو غټان کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعض دغه لک فرق په پاکستان نه خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخیر کې دي چې دا دوه سبب به ډیر زیات یا به غاخونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي من ترانسلیټس ولا دا ډیر کامل سببونه دي ډیر عام سببونه دي په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي دغه پکې اهم کې دي شي نو په وړو کې نسبت به غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي
بله دا مریضې چې تاسو یادوي دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که څه هم فکر کوم تاسو به تاسو ته ډیر معلومات وي چې شمیرې په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي مګر بل اخره کې یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطنی مو تکل سی خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب داده چې د خولې بوی منستر راځي اکثر هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته نه پوینې مدلته په افغانستان کې څوک استعمال یا نه استعمال
دلته ډیر ترویج شوی دی دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته تلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول د پان استعمالي واغی کې د خپلې د سرطان داري شو په کې ډیره زیاته ده بیا موږ پروفیسر نه بختنو کړه چې دا وجه ده وې دا خلک پان ډیر زیات استعمالي نو یو سبب د خپلې کانسرونه دي د پوزې کانسرونه دي میسوفرنس د پوزې شانه کانسرونه دي نو کانسرونه هم ډیر مهم لامل دی د خولې د بوی تکلیف
مننه د اوس پرونه په ورسته یو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکو نور نشو راخستلې ځکه چې د سوالونو پاتې دي ډاکټر صاحب یو مهمه مسله روژه ده په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا وګدا موده ده یو میاشت په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلای شي؟
بالکل بالکل خپ وختن ته اشاره وکړه. تکل چې لکه مونږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مسته راځي، نو هغه خلک چې معده تپي او معده تقریبا سهار د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مسته راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ته راځي، هغه د خوراک د نشټوالي د وجې چې مېدا کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مسته راځي. هغه خو د اسلامي خود چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه دی، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د معدې د چې کله معده خالی یا تشي دا هغه د وجې کم بوی منځته راځي. هم دغه بوی منځته راځي د خولې د لارې بوی کیږي، یا دا چې بعضې خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کم د خوراک ذرات یا خوله کې پراتې د هغې د وجې هم بد بوی منځته راځي. خو ډېره غټه وجه همدا د معدې د تشوالي مسله ده چې دا فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرض نه ده، بس دا نارمل پروسس دی، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د معدې د وجې د بوی.
ډاکټر صاحب، که په روزه کې د پیشلمی په وخت مخکې لدی چې مونږ ویده کیږو، یعنی د په وروسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو که غاخ پری مینځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کېدو سره د ورځې په اوږدو کې؟
بالکل بالکل، ډیره ښه پوښتنه ده. خامخا په روجه کې باید لکه مونږ روټین کې فایبشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سحر او د شپې، نو د روجه ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمین نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منځته راځي هغه به وي، نو کوم چې د خولې د حفظ الصحه نمبر کولو د وجې کوم بوی منځته راځي هغه بني، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځته راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کې، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وجې منځته راځي ذرات د وجې هغه بني، خو د معدې د تشوالي د وجې هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه د خبرونه په ورسته یو شیبو کې یو ورسته پښتنه هم لرو کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي. ډاکټر صاحب، چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي، خواږه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شایان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده اصطلاح مونږ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولنه کې ګورو چې مولای دي، مولای سرخه دي، مولای دي، پیاز دي، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دي، ګلپی چې ورته وایي دغه شینه، نو دغه د خولې بوی منځته راځي هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ الصحه مراد شي.
مننه.
نو ان شاء الله غوړي او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منځته راوړي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او تر پایه را سره وي، او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ یو خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړي مننه کوم دې غوک ستونی پوزه او خلې د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په خبرونه کې را سره وو او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio مونږ دلای شي.
ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.